السلام علیکم دا مشال رادیو دا په یو بل خبرونه کې د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړ. اوریدونکو په دې خبرونه کې په لومړی نیمای کې اول خبرونه اوري تاسو له خبرونو وروسته رپورټونه دی او بیا په دویم نیمای کې درته هارون بچا هنري غړی پروګرام لرو. د هر څه د اوریدو لپاره د مشال سره اوسئ. دا خبرونو سرټکی پاکستان بار کونسل وایي د قاضیانو ټاکنه دی پارلمان وکړي. د افغانستان دفاع وزیر وایي د ملک یو برخه هم د سقوط سره مخ نه ده. په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر له 150 میلیونه واوړېده. د خبرونو تفصیل د پاکستان د وکیلانو اتحادی یا پاکستان بار کونسل پر حکومت غږ کړی چې د قاضیانو د ګمارنې وخت د پارلمان په لاس کې وي. پرون په اسلام آباد کې ټولګوندیزه کانفرنس ته په وینا کې د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر عابد ساقی وویل د احتساب قانون دی د سیاسي ګټو لپاره نه کارول کیږي. ټولګوندیزه کانفرنس کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری، د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي او د عوامي نېشنل ګوند امیر حیدر خان هوتی هم د نورو ترڅنګ ګډون وکړ. له غونډې وروسته په اعلامیه کې ویل شول چې 19 آئینی ترمیمي بل دې ختم کړل شي، د احتساب نوی قانون دې جوړ کړل شي او د بیان په ازادۍ دې قدغن نه لګول کیږي. خو د واکمن ګوند د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی وایي که اپوزیشن غواړي چې ججان دې د پارلمان له خوا وټاکل شي نو قانون سازي دې وکړي، نه دا چې په داسې ټولګوندیزه کانفرنسونو پر حکومت فشار اچوي. د پیښور د چټکو بسونو سرویس نن هم بند دی. حکومت د سپتمبر په 14 په حیات آباد کې په یو بس کې د اور لګیدو له پیښې وروسته د سرویس ځنډولی دی. تر دې وړاندې دا ډول درې نورې حادثې هم مخې ته راغلي دي. د ټرانس پیښور په نوم اداره چې د بسونو د سنبالښت چارې ور په غاړه دي، د دې ادارې ویان محمد امیر پرون مشال لډیو ته ویل هغه چینایي کمپنۍ چې دا بسونه یې جوړ کړي د ګاډو بیا کتنه کوي، نو ځکه دا سرویس په موقتي ډول درول شوی. نوموړي وویل د بیا پیلېدو معلومات نه لري. د پاکستان وزیر اعظم د اګست په 14 په پیښور کې د بی آر ټي بسونو د پروژې پرانیسته کړې وه. چارواکي وایي هره ورځ به له 10,000 زیاتو کسانو د بی آر ټي بسونو له لارې د ښار بېلابېلو څنډو ته تګ راتګ کاوه. د افغانستان د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد وایي افغان ځواکونه په ټول هیواد کې موظف دي او یوه برخه هم د سقوط سره مخ نه ده. نوموړي دا څرګندونې پرون په لغمان کې وکړي. هغه د کورنیو چارو له وزیر مسعود اندرابي او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت له مشر جنرال سکاټ میلر سره هلته ورغلو. اسدالله خالد په دې موقع وویل افغان ځواکونه د ملک په هره برخه کې د دفاع لپاره چمتو دي. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي رسنیو ته وویل د وسلوالو د مخنیوي لپاره لغمان ولایت کې د پولیسو نور ځواکونه هم ځای پر ځای کیږي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت مشر جنرال سکاټ میلر په دې موقع رسنیو ته وویل په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې له نږدې ساري او تمه لري چې ښې پایلې به ولري. نوموړي افغان ځواکونه د سیمې په کچه د قوي ځواک په نامه یاد کړل او زیاته کړه چې د خپل ولس او خپلې خاورې دفاع کولی شي او په دې لاره کې ورسره نړیوال ملاتړ حاصل دی. په نړۍ کې تر پرونه د کورونا وایرس ځپلو شمېره له 150 میلیونه واوړېده. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله اروپا کې د دې وایرس ته خپرېدو خبرداری ورکړی دی. تر نن سهاره په ګرد نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې 9,40,356 کسان مړه شوي هم دي. په اروپا کې د روغتیا د نړیوال سازمان سیمه ییز مشر هانس کلیک پرون وویل په روانه میاشت کې په اروپا کې پر کورونا وبا د اخته کسانو شمېره نږدې 50 میلیونو ته رسېږي. نوموړی وایي دا شمېرې د خطر د زنګ معنا ورکوي. په نړۍ کې تر ټولو زیات کسان په ترتیب سره په امریکا، هندوستان او برازیل کې پر کورونا اخته شوي دي. نوی کورونا وایرس په لومړي ځل د تیر کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې سر راپورته کړ او هلته اوس حالات په قابو کې دي. د بیلاروس د اپوزیشن مشره سویتلانا تیکانوفسکایا نن د ویډیو کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کونسل ته وینا کوي. د اروپایي ټولنې لخوا غوښتل شوي دغه بیړني باس کې د تیرې میاشتې د انتخاباتو نه پس د اپوزیشن د ځپلو په اړه خبرې کیږي. اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې په مشر میخلی بیخلیټ غږ کړی چې د بیلاروس د حالاتو دې له نږدې څخه څارنه وکړي، چېرته چې د هغوی په وینا زرګونه کسان نیول شوي، سلګونه د پولیسو لخوا ډبول کول شوی او په پراخه کچه د خلکو د ټارچر کولو راپورونه هم دي. د بلاروس د اپوزیشن سیاستواله سویتلانا د اګست 9 نیټې له انتخاباتو وروسته له بلاروس لیتوانیا ته وتښتیدله. نوموړی تور پورې کوي چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په انتخاباتو کې درغلي کړې او اصلا هغه ګټونکی ده. هغې پرون په یو بیان کې وویل پر امنیتي ځواکونو غږ کوي چې دا خو ډب لړۍ دې ودروي او د بلاروس د خلکو تر څنګ دې ودرېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر وایي د لوکاشینکا خلاف الزامونه باید له اسنادو سره وړاندې او پلټنې وشي چې په دې توګه له قانون سرغړونه کوونکي محکمې ته ورسیږي. دا تر دې غړي د مشال خبرونه. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو 521 باندې اوریدونکو تاسو که سمارټ فون لرئ نو له دغې لارې هم تاسو زمونږ اپلیکیشن ښکته کړئ او د خبرونه او د مشال رادیو نورې خبرونې پاکې رڼې اورئ. په دې خبرونه کې اوریدونکو په دویمه نیمای کې درته هارون بادشاه هنري ګړې پروګرام وړاندې کوو خو په لومړۍ نیمای کې رسره رپورټونه دي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان بار کونسل په بلنه ټولګوندیزه کانفرنس وشو چې ورکی د اپوزیشن د لویو ګوندونو مشرانو ګډون وکړ. هغوی کانفرنس ته وویل نولسم ترمیمی بل دې ختم کړل شي او د احتساب نوی قانون د جوړ کړل شي. سیاستوالو وکیلانو پر دیني وکه درلودله چې اوسمهال د پارلمان حیثیت د صدمې سره مخ شوی دی ځکه چې پریکړې په لاس کې نه دي. ټولو دا غوښتنه هم وکړه چې د اعلی عدالتونو لپاره د ججانو ټاکلو وخت پارلمان ته ورکړل شي. خو بل پلوه حکومتي لوری وایي اپوزیشن د خپلو ذاتي مقاصدو ترلاسه کولو لپاره پر حکومت فشار اچوي. په دې اړه له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ لري.
اسلام آباد کې د ستمبر په 18 د پاکستان بار کونسل د سوری لاندې ګڼګوندیزه غونډه رابلل شوې وه چې پکې د وکیلانو تر څنګ د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری، د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزئی او د عوامي نېشنل ګوند امیر حیدر خان اوتی ګډون وکړو. د ګڼګوندیزه غونډې په پیل کې د پاکستان بار کونسل وایس چیرمین عبد ساکی وویل باید چې د ججانو د ټاکنې اختیار یوازې پارلیمان ته ترلاسه وي او د احتساب قانون د سیاسي انتقام لپاره کارول ودرول شي او بې ډلې بې پرې د احتساب نظام جوړ کړی شي. د غونډې وروسته جاري شوې اعلامیه کې غوښتنه وکړې شوه چې نورلسم آئینی ترمیم دی ختم کړی شي، د احتساب نوی قانون دی جوړ کړی شي او په ملک کې د اظهار رائے په آزادۍ او په شخصي آزادۍ بندیزونه د فکر وړ خبره ده ځکه چې کوم خلک د لادرک کسانو د بازیابۍ لپاره درخواست ورکړي هم هغه غیب کړی کیږي. په دې موقعه د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری وویل پاکستان کې پارلیمان بے اختیاره جوړ کړی شوی نو پکار ده چې سیاستوال په ګډه سره د پارلیمان د خپلواک جوړولو لپاره اقدامات وکړي.
مونږ
به هم سوچ کول پکار وي چې اخر تر څو به مونږ د پارلیمان د ربل د سټیم په توګه ګورو. مونږ ته معلومه ده چې د مدینه پر ریاست کې د وینا کولو اجازت وو خو دلته تش په نوم حکمرانانو ته هم هغه آزادي نه ده ترلاسه. ستاسو په اپوزیشن مشر او د اپوزیشن په غړو زیات بندیزونه دي. د پاکستان مسلم لیگ نون د صدر او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف وینا و چې د سمو دی راسي په عدلیه کې لوړه جوړه را روانه ده.
گہرائی اور یہ اونچائی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ
دیوئی دلوڑا او جوہر بولے دا داغی وجہ دا چې په مختلف دورونو کې پوزیا میرانو د خپل خوغه ترمیمونه کړی دي او دیې کمزوري کړی او بیا د عدلی د دفاع او مضبوطولو لپاره چې کوم سیاستدانانو او مدني فعالانو له کار کول پکار وو هغه شاید هغه شانتی په مضبوطی سره ونشي شو
اس سپرنگ کے ساتھ نہ ہو سکا.
مشال ریډیو چې په دې ګڼګوندیزه غونډه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړي اقبال افریدی نه وپوښتل نو دغه وینا وه اپوزیشن ګوندونه د خپلو مقصدونو ترلاسه کولو او په حکومت د فشار اچولو لپاره دا رنګ غوښتنې کوي.
صرف دے عمران خان دا گورنمنٹ خلاف لکھ بھی خلاف کی چی عمران عمل کے دا قانون سازی دلارے آگا کرول کرپشن دو نمبری و اقربا پروری آخت نہیں چی کم دو خلق یہ رواج جو کرے زمین دا حکومت کو شخص چی مرد قانون سازی پلار باندے ټول مسالې حل کړي چې کوم دوی پرې کړي دي. نو دوی ویله د دوی پروپیګنډ صرف او صرف د خپل مفاداتو دپاره دي، د ملک د عوامو دپاره نه.
په پاکستان کې د ججانو ټاکنه د کمیټې په ذریعه کیږي، چې پکې د سپریم کورټ د ججانو ټاکنې لپاره کمیټې کې د سپریم کورټ چیف جسټس، یو سینئر وکیل، اٹارنی جنرل او د قانون وفاقي وزیر او دا شان د های کورټ د ججانو ټاکنې لپاره کمیټې کې د های کورټ چیف جسټس، یو سینئر وکیل، اٹارنی جنرل او د انصاف او قانون صوبایي وزیر شامل وي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د پاکستان د واکمن ګوند یو سیاستوال قومي اسمبلی ته د هیواد د سزاګانو په قانون کې د بدلون مسوده وړاندې کړې چې پکې راغلي چې که پر چا د پوځ د بدنامولو یا ورپورې د ملنډو وهلو تور ثابت شي، نو عدالت ورته د قید یا جرمانې سزا واوروي. امجد علی خان د سپتمبر په 18 مشال لډیو ته ویل دا کار ځکه کوي چې ځینې بهرنۍ او کورنۍ کړۍ غواړي پوځ بدنام کړي. د قانوني چارو پوهان وایي د سزاګانو په قانون کې ورلمخې د چا بدنامولو سزا شته، او بله دا چې دا ډول بدلونونه د بیان ازادي ګواښي. د پاکستان د بشري حقونو چارو وزیر وایي د امجد علی خان قانوني مسوده له حکومت سره تړاو نه لري. پامیر ساحل تفصیل لري.
د پاکستان د واکمن تحریک انصاف یو سیاستوال وایي په قومي اسمبلی کې د پوز د بدنامولو او ورپورې د خندۍ کولو مخنیوي په مخه د هیواد د سزاګانو په قانون کې د بدلون مسوده وړاندې کړې. د قومي اسمبلی د دفاعي چارو د کمیټې مشر امجد علي خان د سپتمبر پر 18 مشال راډیو ته ویل چې دا قانوني مسوده یې د سپتمبر پر 15 قومي اسمبلی ته وړاندې کړه. په دې مسوده کې راغلي چې که څوک قصدن د پوځ یا د هغې ادارې یو غړی بدنام کړي او یا ورپورې ټوکې مسخري وکړي، نو عدالت کولی شي چې ورته د 2 کلونو د بند، د 15,000 روپیو جرمانې او یا دواړه سزاګانې واوروي. امجد علی خان په مسوده کې ویلي چې د دې لپاره د پاکستان د سزاګانو د قانون په 500 ماده کې د 500 الف یا ای په نوم بله دفعه ور اضافه شي. د پاکستان د سزاګانو قانون یا تعزیرات پاکستان د برتانیې د واکمنۍ د زمانې دی چې لومړی په 1948 زیږیز کال کې عملی شوی وو. د پاکستان تر جوړېدو وروسته پکې وخت په وخت بدلونونه شوي دي. د دې قانون 21 باب یا فصل د یو وګړي، د خلکو د ډلې، شرکتونو، ادارو، ټولنو او د مړو کسانو د بدنامۍ په اړه دی، او 500 ماده یې وایي چې که پر یو کس د چا د بدنامولو تور زباد شي، نو عدالت ورته تر 2 کلونو پورې د ساده بند یا جرمانی او یا دواړه سزاګانې اورولی شي. لدې پرته د پاکستان د اساسي قانون د 3/5 ماده اول جی برخه وایي چې که پر چا د پاکستان پوځ پسې د ملنډو تور ثابت شي او سزا شي، نو هغه د پارلمان غړیتوب نشي ترلاسه کولای. په پېښور کې د های کورټ وکیل او د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي د پاکستان آئین لومړی باب ټولو وګړو ته د هغوی د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب ضمانت ورکوي، چې معنی یې دا ده چې هیڅوک د بل چا سپکاوی نشي کولی.
هر انسان قابل تکریم ده، هر سیټیزن، هر شهري چې ده هغه قابل احترام ده. نو قانون د ټولو سیټیزن او د ټولو وګړو حقوق چې دي هغه متعین کړي دي، د هغې چې کوم فرایض جوړیږي هغه هم متعین کړي دي. د پاکستان په آئین کې بیا د فنډامنټل رایټس ګارنټي ورکړل شوې ده، او دغه 8 آرټیکل نه واخله تر 23 آرټیکل پوری دی. پدې کې د اظهار رائے ازادي ده، پدې کې د لیکلو ازادي ده، پدې کې د روزګار ازادي ده، د یو زینبل زته فلو ازادي ده، د جلسې جلوس کولو ازادي ده.
شهاب خټک وايي پر پوز د تنقید نوعیت مهم دی. دغه په خبره کې تنقید سم وي، نو بیا خو د دې کار پر ضد قانون نشي جوړېدای. د پاکستان د سزاګانو په قانون کې هم راغلي چې کڅوک لخن یا تا یاد سمون په مخه په چاپ سي خبري وکړي، نو هغه بدنامي نشي بلل کېدای. خټک وايي کڅوک په ناسم ډول پر چا انتقاد یا سپکاوی کوي، نو وار لمخه په قوانینو کې ماده یعنی دفعات شته چې دا کار جرم دی او د ثابتېدو په صورت کې سړی سزا کېدای شي. نو چې د پاکستان آئین او قوانینو ټول حقونه ټاکلي او د هې چا د سپکاوي بدنامۍ او ورپورې د خندۍ کولو حق نه ورکوي بلکې دا کار یو جرم بولي، نو بیا ولې د پارلمان غړی امجد علي خان د سزاګانو په قانون کې مشخصا د پوځ ذکر کول غواړي؟ نوموړی وایي د پاکستان دننه او بهر ځینې کړۍ غواړي چې پوځ بدنام کړي، نو ځکه باید د سزاګانو قانون بدل شي.
جو بلا وجہ اداروں پہ حملے کر رہے ہیں
ما محسوس کړی چې دا سیا ناصر چې ځینې له هیواد بهر دي او ځینې نور غواړي چې په پاکستان کې ترهګری خپره کړي او بیل وجه پر ادارو بریدونه کوي یا کول غواړي، نو پر دې اساس مې دا مسوده جوړ کړه او د دې ترمیمونو وړاندیز مې وکړ چې موږ هغه عناصر ختم کړو او خپل قوانین موثر کړو چې قانون نافذونکي ادارې او د پاکستان پوز په شته توګه خپل کار وکړي.
افواج پاکستان جو ہے وہ بہتر انداز میں کام کر سکے.
امجد علی خان دا روخانه نکړه چې بهرنۍ یا کورنۍ کړي څوک دي. د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي د پارلمان ځنی غړي غیر ضروري مسوده وړاندې کوي. د په خبره کې دا مسوده منزور شي نو نه یوازې د پوز د ادارې حیثیت ته زیان رسوي بلکې لوجه د خلکو د بیان او نظر ورکولو حق اغیزمنې دی شي.
دا د بعضی خلکو د خوشالولو لپاره غیر ضروري قوانین غیر ضروري لیجیسلیشن مخې ته راوړي. په هغه وخت سره د دې نه خلک خوشحال شي، خو هغه پوره محکمه چې دا هغه بیا ټول عمر ډیسپیوټډ وي. نو زما په خیال پاکستان کې پکار ده چې فوج ځان د متنازع کېدو ښکار نه کړي. په دې وخت کې خو فوج په هغه لحاظ سره داسې متنازع نه ده، خو چې دا دفاع او دا امینډمنټ وشي او خلکو ته دې کې سزا مقرر شي نو ظاهره ده چې پولیس او دا نورې محکمې به بیا شپه ورځ په دې کې خلک نیسي. سبا تاسو ته پته ده د انټرنیټ زمانه ده او خلک هر لحاظ سره رښتیا ویل غواړي او په ځان باندې داسې پابندۍ څوک نه مني نو ډېر غلط اثرات به دې مرتب کیږي.
د پاکستان فوج په پارلمان کې د قوانینو او مسودو وړاندې کولو یا پکې د ترمیمونو په اړه څه نه وایي، خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف سیاستوالی او د بشری حقوقو د چارو وزیر شیرین مزاری د سپتمبر پر 14مه پر ټویټر په بیان کې ولیکل چې دا مسوده امجد علی خان په شخصي حیثیت کې وړاندې کړي او له حکومت سره هیڅ تړاو نه لري. که د قومي اسمبلی سپیکر دا مسوده ومني نو بیا به ور باندې باس کیږي او له اسمبلی څخه تر منظورۍ وروسته به سینټ ته انتقالیږي او که هلته هم منظور شوه نو بیا به د ولسمشر له لاسلیک سره قانون شي. امجد علی خان دا مسوده پر داسې مهال وړاندې کړي چې د حقونو او بنسټیزو ازادیو په اړه نړیوالو او کورنیو ادارو او فعالانو په بیا بیا ویلي دي چې په تیرو څه د پاسه دوو کلونو کې په پاکستان کې رسنۍ او فعالان له زیاتېدونکي فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو چارواکو دا تور ناسم بللی او وایي په هیواد کې رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155. د مشال رادیو د اوریدونکو سم یو بل رپورټ د پیښور د چټکو بسونو سرویس BRT په موقتی ډول درول شوی او د یادې ادارې چارواکي وایي د چینایي کمپنۍ په سپارښتنه دا ګام ځکه پورته کړی چې په دې وروستیو کې په څو بسونو کې اور لګېدلی و. هغه کسان چې په BRT بسونو کې په تګ راتګ روږدې شوي د سرویس په بندېدو اندېښمن دي. خلک وایي یو خو دا سرویس په ځنډ پرانستل شو او اوس چې شروع شو نو بیا زر بند هم کړل شو. اوس مسافر یو وارې بیا په عامو مزدو او ویګنونو کې په سفر کولو مجبوره شوي. لږ پیښوره پرې غلام غوث رپورټ جوړ کړی.
د پیښور BRT بس سرویس په عارضي توګه بند کړی شوی دی او دا د هغې وروستو ده چې د سپتمبر په 14مه نیټه د ماښام په وخت په حیات آباد کې یو ځل بیا په یو بل BRT بس کې اور لګېدلی و. تر دې وړاندې درې نورو بسونو کې هم د اور د لګېدلو پیښې رامخته شوې وې. په دغه اړه د BRT بسونو د انتظام د ادارې ترانس پیښور ویاند عمر مشال ریډیو ته وویل چې بس سرویس په عریضي توګه تړلې شوې او د بسونو جوړونکي چینایي کمپنۍ د دغه ټولو بسونو جاج اخلي.
دو آگ لگنے کے واقعات تھے اور دو جس میں دو بسوں میں معمولی چنگاری تھی
د اور د لګیدلو دوه پیخي را مخې ته شوې وې او په دوو نورو بسونو کې د معمولي سپرغۍ راپورونه راغلي وو. نو د اور د لګیدلو د پیخو په اساس په عریضي توګه دا سرویس وتړل شو چې مقصد یې د خلکو حفاظت دی. د بسونو جوړونکي کمپنۍ په سپارښتنه دا ګام پورته کړی شوی.
بس بنانے والی جو کمپنی ہے اس کی سفارش پہ اس کو معطل کیا گیا.
دا بی آر ٹی بسونو دا تڑل رستو پا پیخور کی اولس یو ځل بیا پا زڑو بسونو او ویگنو کی پا سپر کولو مجبور شوے دے. دا زاہد اللہ پنوم دا پیخور یو اوسیدون کی وائی اول دا بی آر ٹی پا پروژا دا ٹاکل شوی وخنا زیاد کلونا و لگیدل او اوس دا اور دا لگیدل و پیخو دوی دیر زیاد اندیخمن کری دی.
مونگا دیر پا رزو کار جوڑ کلو خب خوشحالی سرا یوزل پا کلارم لو خوچ اوس پا کزو نمونگ تا خپل زان چکم دا پا خطرہ کی رزا کا چی پا دی با انداز سلورم بس تا چی پا دی که اور لگی نو آیا چی پا دی که اور لگی نمونگ با دین پا کم اوز دا خو بند بسو ندی پوش نو دا خپل زمونگ زان دم پا کی چکم زیر زیاد خطرہ دا بی آر ٹی مونگ چکم دی پیل دی حکومت مونگ دیو چی دا پا شپک میاش شو که دا جوڑی گی نو شپک میاش چی دا دون زیاد شو چی دا تکر دری کارو تاورا سیدو مونگ دا تکلیفو نمو زمونگ دکانون تم چکم دا خو تکلیفو نو ٹریفک هم چکم ټول بلاک به وهر او شه چې دا بسونه په چا جوړ کړی دي د تحقیقات پکار دي چې آیا دا څنګه دا سلورم بس ته اور اخلي دا کمی د وجه اخلي د دې مکمل تحقیقات پکار دي ځکه چې دا خو د اویا عرب روپو منصوبه ده.
د پېښور په صدر کې د بسونو په سټاپ ولاړ د رپی الله په نوم یو بل تن مشال ریډیو ته وویل چې بی آر ټی بسونه د ولس لپاره یو ډیر ښه سهولت وو او حکومت دی زر تر زره دا بیا بحال کړي
چې مونږ نارمل کم دغه کې زو ټیکسي وغیرہ کې دغه په نسبت دغه مونږ ډیر آسان پرې وځي. نن چې مونږ رالو نو مونږ په سر سټیشن باندې غلط معلومات وکړه هغه مونږ ته دا ویل چې مطلب چې بس چور لګیدل دغه د وژنې چې کم دنه نه به مورز دی بلاک ته او مونږ هم بس حکومت نه دا خواسته چې دې چې کم سرویس وغیرہ چې هغه مطلب چې برابر کړي.
خود بسونو د انتظام د ادارې وایاند محمد عمر وایي چې دا محل هغه د نشي ویلې چې کله به د بسونو تک راتک بیا پیل شي.
چینی ماہرین کی ٹیم ہے جو وہ پہنچ چکی ہے جس کے حوالے سے جو بس بنانے والی کمپنی ان کے ماہرین پہنچ چکے ہیں.
د بسونو جوڑون کی چینائی ماہرین اڈلا را رسیدلی دا او داوی نور ماہرین هم را روان دی چې د پلټنو دا عمل په تیزی سره ترسره کړو. اوس د وخت نوړان دی نشو ویلای چې کله به د بسونو تک راتک بیا بحال شي. په تیر شوی میاشت کې د سلورنیم لکونه زیاتو خلکو زو کارت ترلاسه کړی وو او د دیرشو لکونه زیاتو خلکو په دې کې سفر کړی وو.
30 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے سفر کیا.
د اگست په 14مه نیټه وزیر اعظم عمران خان د پیښور بی آر ټی پرانیسته کړی وو او د بسونو د انتظام د ادارې د شمیرې تر مخه هر ورځ به د اویاو زرو نه واخله تر یو لاک پوری کسانو په دې بسونو کې سفر کول. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځی اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
پر لسنیمو بجو
تاندې هیلې
پر یونیمه بجا
د ځوانانو غږ
پر دوو بجو
روخانه مستقبل
پر سلور بجو
حجرا
پر سلور نیم بجو.
پرون د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت د قومندان جنرال سکاټ ملر په ملتیا د افغانستان لغمان ولایت ته ورغلي ول. هغوی د لغمان ولایت له ملکي او نظامي مسؤلینو سره په ناستو کې د مرکز او ولسوالیو د امنیتي وضعیت د ارزونې ترڅنګ د امنیت د پراختیا ژمنې وکړې. افغان چارواکو ویل د وطن دفاع یې لومړیتوب دی او هیڅ یوه برخه د سقوط سره مخ نه ده. جنرال سکاټ ملر د افغان ځواکونو د زړورتیا ستاینه وکړه. تم خدا چې د قطر بین الافغانی غونډه به خې پایلې ولري او د افغانانو د سولې خوبونه به ورسره رښتیا شي. نور تفصیل له باس محمد عابده.
د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران چې په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلری ملتیا کوله د سپتمبر په 18مه نیټه لغمان ولایت ته ورغلی ول. اول ته یې له ملکي او نظامي مسؤلینو سره په ناستو کې د دې ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې ترڅنګ د امنیت د پراختیا ژمنې وکړي. د لغمان والی رحمت الله یارمل راغلی پلاوی ته د دې ولایت په ملکی او امنیتی وضعیت معلومات شریک کړل. په دې موقع د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال اسدالله خالد رسنیو ته وویل
نن هم منظور دی لغمان دی امنیتی وضعیت ارزونه او هغه اقدامات چې باید وسی او د صلح په تړاو د آینده پروګرامو او پلانو په تړاو لوالی صاحب معاون صاحب او ولایتي شورا او لوا قمندان صاحب امنیت قمندان رئیس د امنیت سره د هغوی د مشکلاتو لیدنه او له هغوی سره دا مسایل شریکول. موږ خپل تدابیر هم او انشاءالله هیڅ ځای په افغانستان کې نه دی سقوط په حالت کې وي نه به سقوط کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی رسنیو ته وویل د لغمان د خلکو په غوښتنه د پولیسو په تشکیلاتو کې زیاتوالی راوستي چې ډیر ژر به نوې حوزې هم جوړي او فعالیت
ان شاء الله ډیر زر به هغه د حوزو ادم چې کړی وه هغه نوی تشکیل چې جوړیږي د ښار د لا امنیت ښهوالي لپاره په هغه هم خبرې وکړي او په عین حال کې مونږ په دې هم خبرې وکړې چې د طالبان چې څه برنامې نیولي چې ماینونه او دا وژنې او دا چسپکي ماینونه دا چې ملکي کسانو ته مرګ جوبره اړوي په دې په هکله د پولیسو څه امکانات او څه تیاریانې دي په دې باندې هم اقدامات شوي دي او هم لارښوونې وشوې.
افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې اترې له نږدې ساري او تمه لري چې ښې پایلې ولري. نوموړي افغان ځواکونه د سیمې په کچه قوي ځواک یاد کړ او زیاته یې کړه چې کولی شي د خپلې خاورې او ولس ساتنه وکړي چې نړیواله ټولنه ورسره په دې برخه کې همکاره ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د باز محمد عبید رپورټ موریده. د افغانستان او نړیوالو چارو پو بارنټ روبن په امریکایي مجله کې د طالبان او ایران د اړیکو لوړې ژورې څېړلې. دی وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن ول نو د ایران ورسره تعلقات دومره خراب ول چې په 1999 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنګ امکان پیدا شو، خو اوس لسو کلونو راهیسې پر تهران د طالبانو د مرستې او ملاتړ تور پورې کیږي. پامیر ساحل د لیکنې مهمې برخې دروروي.
د افغانستان او د نړیوالو اړیکو چارو پو بارنټ روبن په امریکایي مجله وار آن د راکس کې لیکلي چې له طالبانو سره د ایران تعلقات خورا پیچلی بڼه لري. دی وایي په 2013 زیږیز کال کې چې امریکا له ایران سره له اټومي موافقې ووته او بیا یې ورباندې بندیزونه ولګول نو تهران له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د طالبانو غوښتنه تکرار کړه. تر دې مخکې ایران تر کلونو پورې له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړي مخالفت کاوه او ویلي چې په القاعده ډلې او طالبانو کې توپیر نه ویني. په لیکنه کې راغلي چې د امریکا تر بندیزونو وروسته ایران له طالبانو سره مرستې پیل کړي او د افغانستان غربي سیمو ته یې له خپلو پوځي قمندانانو سره وسلې هم ورواستولې. خو د 2020 زیږیز کال د فبروري پر 9 چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړه نو ایران یې غندنه وکړه. د روبین په خبره په 1999 زیږیز کال کې چې طالب پلوی او پاکستانی وسلوالو په مزار شریف کې د 9 ډیپلوماټانو او یو خبریال په ګډون 11 ایرانی وګړي ووژل نو تهران خپل ځواکونه په حرکت کې راوستل او له افغانستان سره د جنگ خطر پیدا شو. د کاګي ایرانی ډیپلوماټان او وګړي د سپاهي صحابه پاکستان وسلوالو وژلي ول چې د طالبانو له لوري د مزار شریف نیولو په جګړه کې برخه اخیستي وه. روبین وای په 1990 زیږیز لسیزه کې ایران د شمالي اتحاد مرسته کوله او د اتحاد له مشرانو برهان الدین ربانی، احمد شاه مسعود او په هرات کې له اسماعیل خان سره نږدې تعلقات لرل. په 2001 زیږیز کال کې چې پر امریکا د القاعده ډلې تر برید وروسته واشنگتن او نړیوالو ملګرو یې په افغانستان کې جګړه پیل کړه نو تهران ورسره لواکه د طالبانو په لری کولو کې پوځي او استخباراتي مرسته وکړه او د افغانستان د راتلونکو پاړې د بون په غونډه کې فعاله ډیپلوماټیکا ونډه واخیسته. روبین وای حال دا چې کله طالبانو په 1994 زیږیز کال کې په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړل نو ایرانی مشرانو څو ځلې بیل ثبوته تور پورې کړ چې امریکا د طالبانو ملاتړ کوي. د دې په خبره تر 2001 زیږیز کال وروسته د ایران د قدس ځواک په خوانی مشر قاسم سلیمانی خپله د امریکا د استخباراتو له مرکزی ادارې CIA سره په پنچیر او باګرام کې د پوځي اډو په جوړولو کې مرسته وکړه. سلیمانی سږ کال په جنوري کې په عراق کې په امریکایي ډرون برید کې ووژل شو. روبین وای هغه مهال منځلارې محمد خاتمی د ایران ولسمشر وو او داسې برېښېده چې د تهران او واشنگتن اړیکې پر سم لوري درومي. خو د 2002 زیږیز کال په جنوري کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې تور پورې کړ چې ایران په هرات ولایت کې خپل نفوذ پراخوي. تر دې وروسته د هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج ډبلیو بوش چې په خپله وینا کې عراق، ایران او شمالي کوریا د شیطانی محور په نوم یاد کړل، نو دې تهران داسې ولړزاوه چې تر ننه یې پایلې محسوسې دی شي. په وار آن د راکس مجله کې بارنیټ روبین لیکي همدا لامل و چې تر کلونو ایران په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د موجودګۍ مخالفت ته دوام ورکړ. په تیرو کلونو کې استخباراتي معلوماتو دا هم وښوده چې ایران طالبانو ته وسلې ورکوي او د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور او بل مشر ملا ذاکر هغه هیواد ته سفرونه کول او هلته د انقلاب ساتونکي ځواک میلمانه ول. منصور په 2015 زیږیز کال کې د بلوچستان په چاغي سیمه کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. روبین وای داسې ښکاري چې هغه وخت د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو جوړولو بهیر پیل شو او بالاخره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په 2019 زیږیز کال کې ایران ته ورغی او هلته یې له چارواکو سره ولیدل چې د دواړو ترمنځ د رسمي اړیکو د پیل ښکارندوی کوي. دا زیاتوي دا هر څه ښیي چې د طالبانو په اړه د ایران نظر او ورسره د اړیکو نوعیت له امریکا سره تړلی دی.
پامیر ساحل رپورټ مورید اوریدونکو د مهال په پیښور کې لس نیمې بجې شوې دي. اوس تاسو د هارون بادشاه په قربتوب ځانګړی پروګرام هنري ګړې اورېدی شئ چې په تکراري توګه خپرېږي. د دې اونۍ په خپرونه کې ځوان سندرغاړی امیر خان د بادشاه سره مېلمه دی. دا پروګرام واورئ او خوند ترې واخلئ.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه د اوریدونکو هم زه هارون بچا درته سلامونه وایم. د دې اونۍ د خبرونه ملمه مو له کابل ځوان سندرغاړي میر خان دی. د دې نومیالي سندرغاړي عبد الله مکری زوی دی او څو کلونه وشول چې د هنر په ډګر کې فعال دی. میر خان سورز وشو چې خپل نوې سندره هيله خبره کړه. تر دې مخکې هم د پښتو او دری یو شمېر سندرې جوړې کړې دي. دا سندرې اورو او پر هنري کارونو خبرې ورسره کوو. له کابل په سکایپ را سره راغله دی. میر خان ستړی مشي او ډیره مننه چې وخت راکړ.
بچا صاحب سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته. ډیر مننه چې زما خپل خبرونه تر وغوښتم.
بعد اوسې په دې هیله چې روغ او جوړ هم اوسې. او ما خو ستا نوې سندره واورېده. ستا ورته هیله او یا انګلیش کې چې ورته هوپ ویلی شو او نوم دې ورته خوښ کړی دی، بیا دې خپره کړې ده او ډېره خواري هم پې کړې ده چې سړی هغه ویډیو ګوري. ویډیو ډېره مزیداره ده. نو بس زما زړه وشو چې راشي او ډېر وخت مخکې را سره راغلی وي. نو مزه ستا د هنري کارونه به راته سدي نورم کړي دي. دا کیسې به را تازه کړو او په تیره د دې نوې سندرې په اړه به چې ډېره مزیداره ده بیا هم د توام مبارکي هم درکوم چې ډېره ښکلې هم جوړه کړې ده. نو دغه آیډیا دې څنګه راغله چې داسې تا پکې د سولې او د وطن د سوکالۍ یو ارمان بیان کړی دی او هیله دې خولې ده؟
اول خو د مبارکۍ نه ډېره مننه پچا صاحب. زه ډېر خوشبخت یم، خوش قسمت یم چې زما د خوښې هنرمند چې د وړوکیتوب نه ما اورېده هغه سره زه انټرویو کوم. نو دا خارجي اصطلاح پرایس لیس مومنت د زما لپاره. دوم د سندرې آیډیا دا شعر ډېر پخوا علاقه شهزاد صاحب ما ته راکړو. هغه وخت کې په کابل کې ډېر سخت حالات ډېر خراب وو په افغانستان کې. هر خوا ته به چاودنې وې، هر خوا ته مرګونه وو. په کابل باندې د مخالفینو یا د نورو ډلو ډېر زیات اٹیکس کول. بیا ما ورته وویل چې ماته یو شعر راکړه، زه غواړم چې سندره ووایم، غواړم چې د خپل د زړه درد بیان کړم. نو په وخت کې ماته سولې شعر دی راک. نو ما ورته وخندل مال په دې وخت کې به دا شعر ویل څه مناسبه وي، بې وخته خو نه ده. بیا وخندل په دې وخت کې همدغه ما ولیکل. نو بیا ما وساته تقریبا شعر درې څلور کاله ما ځان سره وساته. بیا دوه کاله مخکې مرید صاحب راته کمپوز کړه. بیا موږ هم لیدل چې دا د سولې خبرې شروع کیږي. نو څنګه چې دا سمدستي سولې خبرې شروع شوې، موږ دغه مخکې هغه مخکې ورته ویډیو هم جوړه کړه، بیا هم نو سندره مینه وال ته وړاندې کړه.
ویډیو ډیر تاسو خواري کړی دا په آډیو هم، او بیا نن سبا خو چون یوازې په آډیو کار هم نه کیږي، ته مجبور چې ویډیو هم جوړه کې. دا خو ډیر ښکلی منظرې دي، دا د افغانستان کومه سیمه ده؟
ویډیو موږ اول وار یو پروډکشن یو څوک تللی په نورستان پارون کې ویډیو جوړه کړې، نو موږ په پارون کې جوړه کړه دا ویډیو.
ها، او دا څومره وخت وشو دا هم په دې اوړي کې دوبي کې تاسو تللی ویل تا؟
و په دې وړه کې تللی یو، یو څه حالات هم خراب وو، خو موږ دوه کارونه وکړل. یو مو د اوربند څخه ګټه واخیسته د لوی اختر، او مو خپل اختر قرباني کړو، ولاړو ویډیو جوړه کړه.
دا د امیر خان نوې سندره وه، د سولې د یوې هیلې په وطن کې، د سولې او د آرامۍ. نو امیر خان، موږ د ویډیو ذکر وکړو چې تاسو پارون ته لاړوئ نورستان ته، آډیو چار بیا چرته دغه شوې بشپړې شوې؟
آډیو مې بیا په درې هیوادونو کې جوړه کړه، هندوستان او افغانستان او سویدن کې څه حجت رحیمی دا هغه بیا پروګرامینګ او ماسترینګ ورته وکړه.
ها
په درې هیوادونو کې کار پاډیو باندې اوسه.
نو اوس ګوره دا انټرنیټي دنیا ده کنه، ته په کابل کې میوزیک په سویډن او په هند کې جوړیږي، نو فکر کوي چې دا نوي پرمختګونه چې دي دا یو رقم مرسته کوي دغه سره هنر سره او هنرمندانو سره؟
ولې نه، دا خو یو خو هنرمند ډېر وخت لري چې کار پې وکړي او هر خوانه مرسته اخیستی شي، هر څونه چې لاسونه ډېر وي په یو کار کې او منظم وي هغونه کار ښایسته راځي. او د ټکنالوژي دا ډېره لویه مرسته ده د انسانانو سره، هغه کولی شو موږ بغیر د دننه څه موږ سفر وکړو یا وخت ونیسي، موږ ډېر زر کولی شو یو څه لاس واچو کار ته واخلو.
او تا ویل چې د سولې خبرې روانې دي، زموږ خبرونه هم دغه موضوع کې بیا بیا یادو چې دا اوس په دوحه کې فعلا روانې دي، طالبان او افغان حکومت دواړه مخامخ سره ناست دي، نو دا بیا د سولې د راتګ سره څومره مرسته کوي؟ دا ستا سندره یا که نور سندرغاړي په وطن کې په سیمه کې وغواړي چې سولې ته سندرې ووایي، نو فکر کوي چې دغه چارې بګنې او څه دغه شي ګړندی به شي؟
په دې سندره کې، د سندره په شعر کې د هر افغان د زړه आवाज ده. مونږ څه غواړو یا مونږ نه څه وس اخسل سوي دي، ډېر کلیوال الفاظ دي، کلیوال اکتونه دي په سندره کې ګټه ته اخسل سوي ده. په شعر کې هغه یو ډېر عادي ژوند ده، یعنی مونږ دونه لیوالو سولتا یا مونږ سوله نسته، مونږ نه د ژوند ډېر عادي عادي برخې هم جلا دي او دا مونږ په دې سندره کې ذکر کړی دي. نو طبعا دا خپل اغیز لري، مونږ هیله من نم دغه ته وسو سوله دی راسي، که په سندرو راځي، که په آیتونو راځي، که په ملاقاتونو راځي، که په خبرو، اصول ته مونږ ډېر لیوال یو. We'll be right back.
اوریدونکو د مشال رادیو هارون بچا هنری ګړې خبرونه ده. د میر خان سندره مو اوریده. میر خان په کابل کې یو ځوان سندرغاړی دی. د زمونږ د نننۍ خبرونه ملمه ده. د سره خبرې کوو. سندرې هم اورو. سندرې دی ویل دی پیل کله کړل؟ کم کم کالو سو کلن وچ داسې خپل هنر دی ډاګی کړو کنه خلکو ته دی ورور سو په یو سټیج یا د ریډیو نه یا د ټی وی نه کم وختونه وغه
بچا صاحب زه ډېر وړوکی وم په پاکستان کې په پېښور کې پښتونخوا کې وم او مهاجرت شپې ورځې وې. ما ته به چې د مکتب د مکتب پیسې را کړې 2 روپۍ 3 روپۍ ما ټولې کړې چې 45 روپۍ به شي به ما ستاسو کسټ واخیست هغه کاپي اوریجنل هلته هغه وخت کې 2 رقم یو په 45 روپۍ و یو په 45 ما ښه په یاد دي. بیا 45 روپۍ کسټ واخیسته. زما په هغه وخت کې په وړوکیتوب کې دوه د هنرمندانو چې یو مې بابا و چې ډېر مې اورېدی یو مې تاسو اورېده.
ښه مننه. ښه
لکم بیا نو ډېر داسې دقیق راته نه معلومېږي چې څه وخت مې احساس وکړ چې زه سندرې ویلی سم یا سندرې غواړم څه وایم. خو 2008 کال چې د دریا صاحب سره معرفي شوم. فراد دریا د افغانستان نامتو سندرغاړی دی او هغوی سره معرفي شوم. بیا دغه معرفت مو لږ مخکې ولاړه. بیا مې ورته وویل چې زه غواړم سندرې زده کړم. بیا را سره مرسته وکړه. په 2014 کې زه اول وار په سټیج وختم او سندره مې د دریا صاحب سره یو ځای وویلې. هغه وخت کې سندره نه راوستې. سندره مې بیا مې په دبي کې یو کنسرت ورک ور سره یو ځای
مته فرهاد صاحب سره د پاول چې ویل دا کورس کې وي د کورس ملګری
وي کورس کې ور سره.
ها
کورس کې ور سره. بیا دغه نه بعد لندن ته ولاړو. التم کنسرت ورک. بیا مې یو ټور په اروپا کې ورک. اته کلاس کنسرت. بیا په 2014 کې ما خپل اوله سندره راوستله. هغه دری سندره او د پاره سبوي ته
په کابل کې ستاسو په شاوخوا کې چې تاسو کوم ملګري هنرمندان پیژنې میر خان سندرغاړي دي یا ساز غږون کې دي دا غوی غا عمومي دغه څنګه دي د ژوند حالت څنګه دي؟ آیا کارونه شته دي؟ قسم دا کورونا راغله غي د وجه خو ته پته ده چې په خبر کې هم او کابل کې به هم د کارونه دغه شوي دي کم شوي دي. بیا د امنیت موضوع ده لکه دی اکثر داسې ځایونو ته نشي تللی چې هلته په خلاص مټ ګنندی موسیقي وکړي. امنیت موضوع ده. بل مارکیټ هم دومره غټ نه دی د پښتو د موسیقۍ. نو تاسو چې ګوري په کابل کې شاوخوا کې خپل ملګري هنرمندان دوی ګنې خوشاله دي د خپل کار نه یا خپل ژوند چې څنګه کول غواړي هغه سي کولی شي؟ دومره پیسې ټکی لري؟ هغه اقتصادي وضعیت څنګه دی؟
که سړی رښتیا ووایي دی خو یو مشکل دغه ده چې لرې ولایتو ته تلای نه سي. خلک مخالفت کوي. بس ځای کې امنیت نشته. تاسو په ټولنیزو رسنیو کې ولیدل څه تیر کال په استاد ګلرحمان باندې څه تیر شول. هغه د افغانستان یو پیاوړی او وتلی سندرغاړی دی. خدای دې عمر ورکړي. تر 200-300 زیات سندر کمپوزونه لري چې مختلف هنرمندان ته ورکړي. زما د بابا په شمول کمپوزونه هغوی هنرمندان ته ورکړي. خو اخره کې هغه د ژوند خپل ژوند حالت دغه ته رسېدل او څه په ژړا سو. نو د حالت نه څوک په څه ویلی سي او نه څوک د ده جواب ورکولی.
امیر خان، زه د پښتونخوا کې چې ملګرو سره خبرې کوو، ما په خپل هم لیدلی دي، زه هم کابل ته سواره درغلی ما، دوی د افغانستان له خلکو له هغه خپل ورونو د بر وطن له خلکو خوشاله دي چې هلته چې مونږ وایي چې لاړ شو نو زموږ ډېر عزت او قدر کیږي. خدا ته چې کوم مونږ ته کوم منظور راښکار کوي نو دا خو داسې د خوشینۍ وړ دی. نو
زه فکر کوم دواړه خواو ته د خوشینۍ وړ دی. پښتانه دې باید خپل دانه چې زه یو هنرمند یم یا زما په کورنۍ کې هنرمندان دي، زه خو شکر الحمدلله خپل شخصي کاروبار هم کوم او هیڅ وخت ما د اونر نه پیسې تر اوسه نه دي پیدا کړي د موسیقي نه. نو کار هم کوم، بزنس هم کوم، خو زموږ پښتانه دي باید خپل هنرمندان ونازوي. زموږ خوشحالي وي، که سوله وي، که کوم بله خبرې، که استقلال جشن وي، همدغه هنرمندان دي چې هم ټول ته لا خوشحالي راولي. نو بیا بد حالت کې باید موږ اول خو دې پرېندي چې بد حالت ته ورسیږي. که موږ وګورو هیڅ د افغانستان هیڅ هنرمند تر اوسه پورې ملیونر یا ټریلیونر نه دی، خو په دا څنګ زموږ په دا څنګ کې په پنجاب کې، په پاکستان کې، په هندوستان کې ملیونران دي، ښه پیسې لري، ښه ژوند لري، هغوی هم دغه کار کوي، موږ دلته هم دغه کار ده. نو فرق ولې؟ بیا فرق د څه شي؟ دغه باید پښتانه دغه ته متوجه شي، خپل د هنرمندانو قدر وکړي، خپل هنرمندانو سره مرسته وکړي، سدی بیا چاته د خیر لاس مخ کې نه کې اوخ کې توې نه کې.
تاسو د خپل بابا ذکر وکړو، د محترم عبد الله مکری صاحب، ته مونږ ته ویل شي میر خان چې هغه هغه څه احساسوي د خپل کړي کار ته چې ګوري.
ک د مشر مکری صاحب زړې مصاحبې تاسو ووري په بي بي سي سره، امریکا غږ سره، او د سينور رادیوګانو سره، وخت کې رادیوګانې دی، او سره مصاحب څو ووري. ما په خپل هم په څنګه به ناستم دا خبره کوله چې زه نه غواړم چې زما په اولادونو کې یو هم د موسیقي ډګر ته راشي. هیله ته همدغه او سدای پوهېدو چې په موسیقي کې دغه مشکلات سره دی مخته کیږي. بس زه را لوی سوم، ما چې موسیقي ته مخه کړه بیا ما سره مخالفت کوو، سندرې به نه وایي، نور هر کاروبار بزنس ته کوي کوي، زه در سره مرسته کوم. دغه علت چې ما اول په بزنس کې دې ته وښودله چې دغه مې کار دی، دغه مې د عاید پیسې دي، دغه ځینې زه ګټه کوم، دغه ځینې ډوډۍ خورم، اوس مې خپل شوق پوره کړم. کله کله را سره کینی، د شعرونو کتابونه هم خلاص کړو، خپل زړې قصې هم راته کوي، د نورو هنرمندانو قصې هم کوي، بانډار را سره کوي په موسیقي باندې.
ډېر ښه. او پخپله کله کله هارمونه راخلي، آواز لګي، سندره وایي کنه؟
عموما کور کې خو په ژوند کې دی ریهرس نه دی کړی، دی دغه موسیقي آلات کور ته هیڅ وخت نه دی راوړي په ژوند کې. او فکر کوم چې باندې ملګرو سره سکینی کله کله خپل ریاض کوي، خپل موسیقي کوي.
او ستا خپل چې دا د څو کلونو تجربه ده امیر خان، او ځواني لا به زیاده نور کار به هم کوي، ستا غوندې نور ځوانان هم په سیمه کې خامخاوي چې هغوی بغواړي چې سندرغاړي شي او هم له دغه لارې وطن ته او خلکو ته خدمت وکړي، نو دغه خپلې تجربې په رڼا کې به څه وایي؟ هغوی ته څه توصیه به کوي؟ هغوی څنګه څنګه د هنر تراشي دا کار خپل کی او مخته پکې لاړ شي؟
زه خو ځان ډېر وړوکی ګڼم چې او چاته مشوره ورکم څنګه موسیقي تراشي، خو زه به خپل شخصي نظر ورته ورکم. مهم دغه ده چې د ښه شعر انتخاب ولري، ښه سندرې وایي، او مهمه دغه ده چې سندره باید پیغام ولري. د ښه پیغام سره د سندرې وایي، زه مطمئن یم چې د اورېدونکو پام به ورته وګرځي.
او نوې سندرې د کار پر روان دي، کله به چې بله سندره به راشي؟ یو خو دې د هیله خو راغله، بله به کله راشي؟
نو خدای د هیله سره سولم راولي،
آمین.
ما تقریبا څلور کاله بعد افیشل سندره سورته وي، هغه ما راوسته. اوس مې دوه درې سندرې نور هم تیار دي، بېخي موسیقي تړون هم سوی ده، کمپوزن هم تیار دي، نو هغه کوشش کوم چې زر زر مینه وال ته وړاندې کړم.
صحیح شو. ډېره مننه امیر خان، مونږ ته د وخت راکړه، ته مصروفې، کاروبار هم لري او دندې هم لري، ټي وي سره سندرې هم وایي، خو بیا هم فند وکړو. او ما خو ته بیا ووم چې ستا د سندرې ته خوشحاله، او غوښتل مې چې پرونی تر سره راشي. نو بس بیا مننه چې وخت راک، او تا ته بس بریا غواړو ستا د ژوند په چارو کې، ستا د هنر په کارونو کې، آباد اوسې، خوشحاله اوسې.
قربان دې سم مننه زما د پاره ویاړ دی چې ستاسو سره مې خبرې وکړې ستاسو خبرونې کې مې ګډون وکړ کور مو ودان ډېره مننه سم ماته مزم را وغوښتم خپل خبرونه
خوشاله اوسې د امیر خان د یو بل سندره واورې دا هم په خوا څو کلونو مخکې جوړه کړې وه او هم له دې سره امیر خان ته او ما هارون بچا ته اجازه راکړي د خدای په امان
در تمی وانا قتل وا میں بخا در سے ختلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غگی دین شم در تمی دیر وجڑل وا میں بخا غگی دین شم در تمی دیر وجڑل وا میں بخا ترسو پوری